جی او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو مخه نیولې او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالي وژلي دي. وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلاشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې په یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا مرګ ژوبلنه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی نوالني نیول غندلې دي. 34 کلن نوالني چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې نوالني د خیمکي ښارګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د 1 سلنې خزینه قاضیانو وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیانې کار کوي چې دوه یې پرون وژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نښه کیږي چې نظامي هدفونه نه شي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامي هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشي شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشي کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وای طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وای موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې د اعلی لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره؟ دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې، هغه د وخت د کمیل کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته، د خپرونې ګډونوالو او دغه راز د افغانستان خلکو ته، د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دي هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکي خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی وو او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکي وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، چا سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د ورسته پوه شو چې له پټاو ورسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمی شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا د غوړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. غوی پويږي په دې بې ځای شعارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپل نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوفې دوهې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، یو غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وزنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووجني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمنځ څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیان لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي. اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور دی په کابل کې نه امنی دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد، افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره را سره په کندهار کې میشتې امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو ار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیم وایم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو، په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه، د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي خړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي. د هرې وڅخه اعتمال کوم په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې، خصوصا په نامه کولو کې، خصوصا په بې ثباته کولو کې، خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد ته وایي، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه. زه خپل هم د یو افغان په حیث باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دی، آیا چین به مطمئن کړي چې د چین ګټې په خطر کې نه دي، آیا روس به مطمئن کړي چې د روس ګټې په خطر کې نه دي، آیا هند او پاکستان به دوی راځي کړي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي، آیا ایران او سعودي عربستان به دوی خاني کړي چې د دوی خطر کې نه دي. دلته
مننه دربیر صاحب، بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ورسره سروکار لري، دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلی، نه نظامي هدف دي. مخکې دې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو؟
انصاف تاسو او تاسو د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغه عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي، دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړي غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سې روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي ووځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي، نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل اضافي فکر باندې په فعلي حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي، د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د ځګر داخلي تر د سالې تر مابین، د استخباراتو د سالې تر مابین. شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله، یو سړی پکې ناستې وای زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پوخاني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپار شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامي اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دوی ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټول خلکو اقرار وکړي دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سیناد وشي، هغه دې کرا وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده،
تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړله، دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک خکیلوي، نور ډلې خکیلوي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیئت په استناد ریپورت لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب،
موږ دلته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت هم دا په افغانستان کې مختلفې اضافل شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې د اساسي موضوع د افغاني آباد برخو د طالب په منځ کې دی. دغه به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوې، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نخښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کی، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو طرف په طالبانو پر غاړه نه اخیستې، زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره طالبانو هېڅکله هم پر ښځو باندې لاس نه دی پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوې چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څنګه نومېدله، طالبانو ونیوله، بیا په ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکري
افسران نیولی و طالبانو په مختلفو ویلمن کې نیولی و ځینې په شمال کې نیولی و نو په مختلفو ځایو کې طالبانو ښځې نیولی دي او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي او د پرون پرونی تیر شي پلان طالبانو په غاړه نه ده اخیستی که تاسو متوجه شوي یاست طالبانو په دې شل کالو کې چې کوم عمل کړی دی د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده که څوم طالبان ته تاوان کوي یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي حقیقت وایي څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د سالیه بانس یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامنه وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي
مننه همت صاحب مننه همت
امریکایان باندې ونوځي
مننه همت صاحب درویش صاحب د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو
بله مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په لاس لاس په خلاص لاس باندې القاعده هم داسې دي پټمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي هلته د پټمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي دا مختلف اهداف د فار دا هم د تفاصيله سره د ته په کمیش خو د تشکیل د تعصب یو کې دا کمانډانان د ورسره یې یو نه وړم چې دغه نمونه واخلم یو کې دا کمانډانان دا چې هغه څو د سبا ته ځل د خپل یې برلول لږی چې انتظارونه کوي برلول لږی چې د څو نه کوي د برلول لږی چې هدف یې وجه نه کوي د تا دا چې کټګوري خلک هم خپل کارګر نه عمل سره کوي او پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم د خدمت پر ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري او د پردي شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري نو خلک چې دا د خبرې روانې وي هم به د څه وجنې وي هم به چلځنې وي هم به
مننه درویش
دغه څه سولې
مننه تاسو اخر کې راځو فقط مخکې لدینه چې تاسو ترا شو همت صاحب تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري که څام تاسو ادعا وکړل چې کده شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی په افغانستان کې بیلابیل ډلې خکیل دي په دې اړه تاسو څه نظر لري
نو ان صاحب یو مشهور مقاله ده او د کوم مقتول څه قاتل نه معلوم نو داغه قاتل داغه وخت حکومت او نظام ده اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټول مرګونو مسؤلیت مسؤل ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستې ده دا ستا خبره مصر دې دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې هیوادونه گاونډي هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري د سولې مخالفین دي هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې مخکې له سوار کې هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنگټان لري دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخت ورسي یا ممکن دا کارونه داعش وکي داعش فعلا موجود ده فعال ده په کابل کې فعال ده د کابل د حکومت سپورت شاید سره نو دا مختلف عوامل دي دلته د شیدل خلک موجود دي د شیدل استخباراتي کړي دلته موجود دي د ټول لاسونو کابل ته روزه دي د کابل موجود نظام
مننه کو
نو وسه ده
مننه کوم همت سه په ما باندې وخرا پوره شو د خبرونه می ل دوړو درنو مل منونه په کندهار کې میشت افغان څیرونکو او شنونکو محمد کبیر درویش عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بخت